فروغ د ازادي راډیو اوریدونکو د مازیګر څلور بجې سوې یو بل خبرونه مو پایل سو چې تر پنځو بجو ده. اوریدونکو دا خبرونه مو خبری خبرونه ده د رپورټونو او خبرونو ترڅنګ مو نیوز پروګرامونه هم لرو. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې به په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو رپورټ درته ولرو. نړیوالو مسایلو کې مو د پاکستان او هند ترمنځ لانجې ته چې د کشمیر پر سر یې لري کتنه کړې ده نور رپورټونه وروسته خبرو. اول فریبا ظاهر د ازادي راډیو د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ خبري اترې نن هم په قطر کې دوام لري. د نړیوالو پولیسو یا انټرپول مشر وایي چې له دې وروسته به یې له افغانستان سره اړیکې ډېرې سي او د تروریستي شبکو نشه یي موادو د قاچاق او پیسو سپینولو پر وړاندې مبارزه کې به یې همکاري له کابل سره لا ډېرې سي. او په یمن کې د ولسمشر عبدالربو منصور هادي په مشرۍ حکومتي ځواکونو د دې هیواد ابیان ولایت بیرته ونیو. د خبرونو تفصیل د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ خبري اترې نن هم په قطر کې دوام لري. وړاندې لدې یو شمېر رسنیو د امریکایي استازو او طالبانو د ډلې ترمنځ د سولې خبرو د پای ته رسیدو راپور نه ورکړل او ویل چې اوس د انګلیسي، فارسي او پښتو ژبو هوکړې لیکونه د نسخو تطبیق او پرتله کول پیل شوي دي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه راپورونه ناسم دي او مذاکرات نن هم دوام لري. د نوموړي په خبره لا هم ځینې د اختلاف وړ نه بلکې د پاوینا د بحث ور ټکی ست چې باید نهایی سي.
ځینې بحث ټکی دي چې نهایی شوی نه دي. نشو دا چې ورته ویل چې اختلاف د پاغه باندې، لکه دې ټکی شته چې هغه باندې هغه باید نهایی شي خبرې کوي سي. ورستنی ټکی دي دا توافقنامه مکمل ډول باندې نهایی کیږي.
تر اوسه د دغه هوکړلیک جزئیات نه دي لاندې خو ویل کېږي چې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د نورو هیوادونو پر ضد افغانستان خاورې نه کاریدل بین الافغاني خبري اترې او اوربند د مذاکراتو اصلي موضوعات څخه دي. تم ده تر دغه خبرو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد کابل ته ولاړ سي او افغان چارواکو سره د دې موافقه په اړه خبري وکړي. افغان چارواکي وایي د کندهار لپاره د طالبانو د نومول سوي ولی مرستیال په یو بریټ کې وژل سوی دی. باختر خبری اژانس په کندهار کې د اتل قلو اردو د یو قومندان لقب له چینو مینه دی شولې د خبر ورکړ. په خبر کې راغلی چې د کندهار لپاره د طالبانو د نومول سوي والی مرستیال مولا زرقاوی تیر شپه په غورک سیمه کې د امنیتي ځواکونو په هوایي بریټ کې وژل سوی دی. باختر اژانس زیاتوي چې له نوموړي سره د طالبانو درې نور لوړ پوړي قومندانان هم وژل سوي دي. ویل کېږي مولا زرقاوی د کندهار ولایت په وروستیو ګڼو امنیتي پیښو کې ښکېل و. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په کندهار کې د ماین په چاودنې او دوه جلا جلا هدفي وژنو کې د دوه ښځینه پولیسو په ګډون شپږ پولیس وژل سوي دي. لومړی پېښنن سهار د کندهار د لومړی ناحیه اړوند چوک مدد په سیمه کې هغه مال وسو چې نامعلومو وسلوالو په یو بریټ کې دوه ښځینه پولیس په نښه کړل. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکسي وویل
نن سهار اتمن بجې شاوخوا د ارغنداب ولسوالۍ دوه تنه پولیس چې وزپېته پر لار د نامعلوم اشخاص د خوا څخه پرور شوي دي او دواړه په شهادت رسېدلي دي. داسې دغه نسخه بل چا کار نه دی د طالبانو دی.
د ښاغلي ناصر په وینا وسلوال برید وروسته له سیمې تښتېدلي دي او دوی د پېښې په اړه پلټنې پیل کړي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د نړیوالو پولیسو یا انټرپول مشر وایي له دې وروسته به یې له افغانستان سره اړیکې ډېرې او د تروریستي شبکو نشه یي موادو د قاچاق او پیسو سپینولو پر وړاندې مبارزې کې به یې همکاري له کابل سره لا پیاوړې سي. د خبره د دغه سازمان مشر یورګن سټاک نن له افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په ارګ کې د لیدو پر مهال کړی دی. د ارګ په ویلامې کې د ښاغلي سټاک له قوله ویل سوي چې وایي پر داسې پلان کار کوي چې د بهرنیو او تنظیم سوي مجرمینو د تعقیب او موندلو په هدف معلومات به د افغانستان له حکومت سره شریک سي. نوموړي زیاته کړې چې د دغو شبکو مالي سرچینې به وپیژني او له منځه به یوسي. افغان ولسمشر هم په دې لیدنه کې ویلي چې نړیواله ټولنه تر اوسه نه ده توانېدلې چې پدیدې ته یو ځانګړی تعریف ولري. زموږ غلا زده راډیو اوري. په یمن کې د ولسمشر عبدالرب منصور هادي په مشرۍ حکومتي ځواکونو د دې هیواد ابیان ولایت بیرته ونیو. دغه ولایت یوه اونۍ د مخه د یمن په جنوب کې د بیلتون غوښتونکو د انتقالي شورا لخوا اشغال شوی و. دا په وروستیو څو ورځو کې دوهم ولایت دی چې حکومتي ځواکونه یې د یمن د جنوب د انتقالي شورا له نیمه پوځیانو څخه بیرته نیسي. تر دې وړاندې حکومتي ځواکونو شابو ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوستی و. د یمن د حکومت د اطلاعاتو وزیر معمر الایریانی پر خپل ټویټر لیکلی چې د دې ولایت مرکز زنجیبار شار د حکومتي قواو لاسته ورغلی دی. د یمن په جنوب کې د انتقالي شورا ډلې وروسته لاغه چې د اګست پر لسمه د دغه هیواد پر موقتي پلازمینې عدن واکمن سول، له حکومتي ځواکونو سره یې جګړې ته دوام ورکړ او غوښتل یې نورې سیمې هم ونیسي. په 2014 کال کې هغه مهال چې ایران پلوه حوثي یاغیانو د یمن پلازمینه صنعا تر خپل کنټرول لاندې راوستله، د عبدالرب منصور هادي حکومت چې سعودي عربستان ملاتړ کوي پلازمینه عدن ته انتقال کړه. اوس مهال عدن هم د یمن د جنوب د انتقالي شورا په واک کې دی. دغه شورا وایي په پام کې لري جنوبي یمن د یو خپلواک هیواد په توګه اعلان کړي. او ترکیه له روسیا سره د دغه هیواد سو پنځه دېرش ډوله جنگي الوتکو پر پیرول بحث کوي. لویدیځ رسنیو د روسیې د ریانوستي خبري اژانس په استناد دا خبره کړې ده. د خبرونو پای
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. اوریدونکو په دې خبرونه کې په افغانستان کې د سولې پړه پر روانو خبرو تاسو ته معلومات درکو. د ازادي رادیو خبريالان په دوحه کې د طالبان د سیاسي دفتر لویندوی سره غږیدل دي. نن په دوحه کې د امریکا او طالبان د استازو ترمنځ خبرې روانې دي. د دوه خبرو اترو جزئیات په دې خبرونه کې لرو. په دې خبرونه کې به په هلمند کې د انتخاباتو پر ترتیباتو او تیاریو خبر سي.
د انتخاباتو لپاره موږ پلان دو پلان لرو، یو پلان شاری دی او یو پلان عملیاتی دی پر اطراف باندې. چې شاری پلان هم د دې لپاره دی چې خلک ولس په سوالات کې سي او انتخابات
را په دې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې د هند او پاکستان ترمنځ لانجې ته کتنه لرو چې پر کشمیر لري. د هند ستري محکمې ته د کشمیر د وضعیت په اړه د پریکړې صلاحیت ورکړ شوی دی. په دې خبرونه کې دوه ونیز پروګرامونه لرو. د بشري او اساسي حقوقو په پروګرام کې به واوري چې په جګړه کې د کوچنیانو وژنه څومره لوی جرم دی.
په هر پیښه کې چې ماشومان ته زیان رسیږي، دا د اسناد له مخې، د قوانینو له مخې، د افغانستان د قوانینو له مخې، د جنگ د قوانینو له مخې، دا د غندنو وړ ده او دا نه باید په اصطلاح دا تکرار شي.
او په دې خبرونه کې تفریحي پروګرام ژوند په شیبو کې خبرو. د ازادي رادیو اوریدونکو په خبرونه کې لومړی مطلب مو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو دی. په قطر کې د امریکا او د طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د سولې خبري نن هم دوام لري. د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی لا هم بحثونه جاري ساتلي دي. د سولې لپاره د افغانستان د دولت وزارت چارواکي وایي چې دوی د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د یوې موافقې یا دوی چې هوکړی کورتوای د ورست کېدو په تمه دي تر څو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ بیا مخامخ مذاکره پیل شي. د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام په دې اړه رپورت وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې یو شمیر رسنیو په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو د نهم پړاو د پای ته رسیدو خبرونه خپاره کړل، په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دواړو لوریو ترمنځ بحثونه او خبرې اترې نن هم روان دي. د دې دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې ځینې وروستي مسایل پاتې دي چې باید بحثونه پرې وشي.
نن خبرې جریان لري، ځینې داسې ټکي دي چې حی شوي نه دي. نه شو داسې ورته ویلي چې اختلاف ده په هغه باندې، لیکن ځینې ټکي شته چې هغو باندې هغه باید نهایي خبرې پرې وشي. وروستني ټکي دي دا توافقنامه مکمل ډول باندې نهایي کېږي.
ښاغلی شاهین د هغه موضوعاتو نمونه نه اخلي چې لا هم پرې موافقه نه ده شوې. نو موري دا هم ونه ویل چې رواني خبري به کله پاتې ورسیږي، خو وايي کله چې د ورستۍ مواردو پاړه موافقه وشي هماغه وخت خبري پاتې رسیږي. دی وايي ډېر امکان شته چې دواړه لوري یو وار بیا هم د ټولو بحثونو پایلې خپل مشانو سره شریک کړي. په قطر کې یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ د نن ورځې خبرې د کابل پر وخت یو نیمه بجه پیل شوې دي. تر دې وړاندې ویل شوي وو چې د دواړو لورو ترمنځ د سولې هوکړې نه شوي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته ځي. شاهین هم کابل ته د خلیلزاد سفر تاییدوي، خو وایي چې ټیم به د خبرو لپاره په قطر کې پاتې وي. امریکایي پلاوی او طالب استازو له دې وړاندې اته پړاو خبرې کړي او نه هم پړاو خبرې له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې روانې دي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د هوکړې لیک د وروستي کېدو په تمه دي څو د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات پیل شي. د دې وزارت ویاند ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل
په قطر کې د سولې مذاکراتو په تړاو چې دا مهال روان دي، دواړه لوري غواړي په یو شمېر مسایلو خبرې اوږدې کړي، خو موږ د امریکا او طالب استازو ترمنځ د رسمي خبرو اترو د پایلو په تمه یو، څو زر تر زره د طالب او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي.
له بل خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي هیواد غواړي چې ژر تر ژره ډیری امریکایي سرتیري له افغانستانه بهر کړي. تر دې مخکې داسې رپورټونه موجود وو چې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې د هوکړې په صورت کې به بین الافغاني خبرې اترې پیل شي چې وربان او د افغانستان راتلونکي سیاسي حالت به د بحث اساسي موضوعات وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په دوه کې د ازادي رادیو همکار د امریکا ژغ آشنا رادیو خبريال ازادي رادیو ته یو سات د مخه وویل چې د طالبانو او د امریکایي لوري استازي خبري کوي. د رپورټونو پر اساس ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد نن کابل ته ولاړ سي، خو د امریکا ژغ خبريال وویل چې ک زلمی خلیلزاد کابل ته هم سفر وکړي، د طالبانو او د امریکا له لوري کومه ډله چې یا کوم پلاوی چې هلته د مذاکرو لپاره تللی، دوی به پر مسایلو خبري جاري وساتي.
سوله او ملي یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن ورځ په خبرونه کې د ازادي رادیو د اساسي او بشري حقوقو په ونیز پروګرام کې پر دې بحث کوو چې په جګړه کې څنګه کوچنیان خوندي ساتل کېدلای شي. په جګړه کې د کوچنیانو وژل څومره لوی جرم دی او نړیوال بشري کنوانسیونونه په دې اړه څه حکم کوي؟ نو که د پروګرام دارویدو علاقه مندی لري د دغه خبرونی تر پای را سره اوسئ. د افینریوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو او د افغانستان د دولت ترمنځ په نشته کې د بشري حقوقو پر مدافعینو باندې د دوی لپاره امنیت کمزوري دی او د بشري حقوقو مدافعین په دغه روان کړکیچ کې د ستر تهدید سره مخامخ دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افیدنریوال سازمان د خبر رد کړی وایي چې په افغانستان کې د مدني ټولنې غړو او د بشري حقوقو فعالینو ته مسؤونه فضا برابر کړی ده او د هغوی امنیت ټینګ کړی دی تر څو هغوی خپل کار په ارامي او اسانی وکړي. د ازادي رادیو خبريال فیروز عزیزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د کلنی راپور موندنې ښیي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو مدافعین د اسلامي دولت ډلې یا داعش، طالبانو، زورواکو او حکومت له لوري له ګواښ سره مخ دي. د دغه سازمان د سیمه ییز عدالت غوښتنې د کمپاین مشر عمر وریچ د چهارشنبې په ورځ د دغه راپور د شریکولو پر مهال وویل چې د بشري حقوقو افغان مدافعین له هر ډول بد وضعیت سره مخ دي.
This is one of the most dangerous moments to be a human rights activist.
دا محل په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو لپاره غوښونکې حالت دی. یو خامنيتي وضعیت په دې لبل لوري دوی پر وړاندې ستونزې او غوښونه موجود دي. د بشري حقوقو مدافعینو واز د وسلوالو ډلو لوري غوښل کیږي، بلکې د دولت لوري هم له تهدید سره مخ شوی.
دغه سازمان افغان دولت او نړیواله ټولنه د بشري حقوقو مدافعینو په نوم لاټړ او د دوی د خوندیتوب لپاره د پلان او تګلارې په نه لرلو تورنوي. د یاد سازمان خبره د دې راپور د چمتو کېدو لپاره په کابل کې د بشري حقوقو لدیار لسغه مدافعینو سره مرکې شوې چې ولایتونو کې هم په دې برخه کې فعالیت لري. دغه راپور کې راغلي چې د دولت لوري له بشري حقوقو فعالینو غوښتل شوې چې لزان نه د ساتنې لپاره دي وسلې واخلي. که هم په دغه راپور کې د وژل شویو کسانو د کرش میر په اړه نه دی ویل شوی، خو د هغو مدافعینو یادونه شوی چې ساکل په بیلابیلو ولایتونو کې وژل شوی دي. تر دې وړاندې هم د یونما او افغان دولت ځینو چارواکو له لوري په افغانستان کې د بشري حقونو فعالینو سره په تاوتریخوالي او بریدونو اندېښنې څرګندې شوې دي. له دې سره د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې وخت په وخت د بشري حقونو او په ټولنه کې د نورو برخو فعالینو د امنیت د ټینګښت لپاره ورته زمینه برابره کړي او لا هم ځانګړي پلانونه لري.
موږ د دوی د امنیت د ټینګښت په برخه کې اقدامات ترسره کړي دي، هم کشف و استخبارات او حتی چې اړتیا پېښه شوې ده حضوري او فزیکي قوه هم موږ دوی ته ورکړې ده. که چېرته دوی کوم طرح ولري هغه کولی شي چې د کورنیو چارو وزارت سره شریک کړي تر څو موږ د ټولو قوانینو په رڼا کې په برخه کې اقدامات ولرو.
د بشري حقونو فعالین بیا له دولت او اړونده بنسټونو غوښتنه کوي چې له دوی سره په همغږۍ د خوندیتوب او ملاتړ لپاره منظم او مشخصه تګلارې برابرې کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په جوز جنگ کې د افغانستان د دولتي ځواکونو یو قومندان په هغه جګړه کې ووژل شو چې زوی هم پکې برخه درلوده، خو په دې تفاوت چې د زوی د طالبانو لخوا په جګړه کې ګډون درلود. باز محمد د جوزجان د فیض آباد ولسوالۍ د یوې 50 کسیزې قرارګاه قومندان و چې وړمه شپه د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې چې پر پوسته یې کړې وه ووژل سو. په دغه حمله کې د ده زوی هم لاس درلود. رپورټونه وایي چې د دې قومندان زوی 6 میاشتې مخکې د نامعلومو دلایلو له امله خپل کور پرېښی و او بیا وروسته داسې پتیل سوی و چې د وسلوالو طالبانو سره یو ځای سوی دی. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
وسول اگر در روز پس می اومده باشم این سواد به ما دستول خوش هستیم. آخر کار، آخر جنگ، آخر هر چیز دستول است.
دا د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو د یوې 50 کسیزې ډلې د قومندان باز محمد غږ و چې د فیض آباد ولسوال په وینا وړمه شپه له خپل طالب زوی سره د اوږدې جګړې په پای کې ووژل شو. ولسوال الف شاه ازادۍ راډیو ته وویل 6 کلن باز محمد د پوس پخوانی ډګروال او د کوکلداش سیمې د امنیتي قرارګاه قومندان او فریدون زوی وسلوال طالب و چې د شبرغان مزار شریف د لارې په اوږدو کې فعالیت کاوه. که څه هم ښاغلی الف شاه دا خبره کوي، خو تر اوسه کومې بلې خپلواکې سرچینې دا خبره نه ده تایید کړې. باز محمد تر وشل کې دوی ورځ مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل زوی د مخالفت په اړه ویلی و، خو ټینګار یې په سوله و.
د هرې جګړې پای سوله ده. موږ د ناپوهۍ له کبله دا مصیبت پر ځان راوستی. که پوه شو په هیواد کې له سولې پرته بله لاره نشته او په نورو هیوادونو کې هم له جګړو وروسته بالاخره سوله شوې.
د فیض آباد ولسوال به ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې په دغه جګړه کې حکمت الله او الله محمد چې دواړه ورونه او د جګړې په مخالفو لوریو کې شامل ول هم وشل شوي دي. د عملی پاړه مخکې ویل شوی و چې لباز محمد سره یو ځای د دې ول سرتيري هم وشل شوی چې حکمت الله هم پکې شامل وو. د افغانستان په شمال په ځنګړی ډول بلخ، جوزجان، فاریاب او سرپل کې امنیتي ستونزې ډېرې دي او تل ورڅخه د جنگ جګړو راپورونه ورکول کیږي. د فیض آباد اوسیدونکي د باز محمد پاړوي نوموړی له جنگ سره تورې وو او د سولې لپاره ډېری هڅې کولې او خلک یې والی ته هڅول. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي محب الله
عمر صاحب ښه سړی وو، تل یې د سولې پاړه ویل او خلک به دې ته رابلل چې یو بل ومني.
د فیض آباد ولسوال ازادي راډیو ته دا هم ویلي دي چې د دغه قومندان زوی 6 میاشتې مخکې د نامعلومو دلایلو له امله خپل کور پرېښی و او له طالبانو سره یو ځای شوی و. باز محمد تر وشل کېدو یوه ورځ مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د جګړې ختمول ستونزمن دي خو ناممکن نه دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسې دغه رپورت مش پر پانه باندې لوستلای سي. د ازادي رادیو څخه تاسې د افغان بیسم پر تاسو تر شمیره باندې کوم پیغامونه چرستوي موږ درته خبرو نو دغه سیستم اوس فعال دی. تاسې کولای سي چې په افغانستان کې د جګړې پر دغه بشري اړخ باندې خپل پیغامونه راوستوي، دا چې یو زوی او پلار په دوه مختلفو جبهو کې سره جنگ سره کوي او دغه حالتونه را مخ کیږي. تاسې څه تجربه لري، څه خاطره لري، څه کیسه لري؟ تاسې کولای سئ چې د افغان بیسیم پر تاسو وتر شمیره اوس راوستوي. زه به خبرونه کې ورسره درته خبره کړم. یو اوریدونکي ډیره په زړه پورې پوښتنه کړې ده د قطر د مذاکرو په اړه باندې. د خپل نوم نه دی لیکلی او یوازې دومره لیکلی چې له هلمند یې د پیغام راستولی. موږ که څام پیغامونه یوازې هغه وخت پرو چې نوم او ځای دواړه لیکل شوی وي، خو دا یو استثنایی پوښتنه ده چې زه غواړم د اوریدونکو ته ووایم چې د لیکلي چې قطر ته د ازادي راډیو ولی خپل خبريال نه دی استولې، آیا طالبان ورسره خلاف دي؟ نو زه دا ډیر جالب پوښتنه ده. ازادي راډیو د چولی خبريال نه دی استولې، دغه پوښتنه به زه د خپل کاران سره مطرح کړم. څومره چې ماته معلومات ده ازادي راډیو ډيري سرچینې لري. ازادي راډیو د چا سره مخالفه نه ده، ازادي راډیو به طرفه راډیو ده. موږ د دې لپاره چې ډیرو نړیوالو خبري اژانسونو ته لاسرسي لرو کولای شو چې د دوی څخه مرسته وغواړو او همدارس د امریکا ژغ آشنا راډیو له همکارانو څخه مرسته وغواړو. نو شای د دې لپاره ازادي راډیو هلته خبريال نه لري، خو بیا هم تاسو کړه جواب ورسته په خبرونو کې درته وړاندې کړ. د از ما خپل برداشت اوریدونکو تاسو کوم پوښتنه کوي دا زموږ لپاره مهمه ده. ډیر مننه کوم چې تاسو ازادي راډیو په دومره دقت اوري. موږ به د قطر د مذاکرو په اړه تاسو ته وخت په وخت معلومات درکو او تازه معلومات به درکو. ورځوي وی بلی مسلې ته له هلمند د ازادي راډیو خبريال په هغه ولایت کې پر انتخاباتو رپورت لري. په هلمند کې د انتخاباتو لپاره څه ترتیبات نیول سوي دي؟ د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه نیټه باندې دي چې د سپتمبر 28 سره برابر ده. الیاس دایی له هلمند ځانګړی رپورت لري.
سره لدی چې د ولسمشری ټاکنو ته وخت نږدې کیږي، خو په هلمند کې سمیز چارواکي د هغه غړمیشتو سیمو د نیولو خاص پلان نه لري چې د طالبانو په لکه کې دي. کچوم د مرکز لشکرګاه په شمول د هلمند د دوو مرکزی ولسوالیو پرته چې په مکمل ډول د حکومت په لکه کې دي، ډیر نور غړمیشتو سیمې د طالبانو په لاس کې دي. خو د هلمند والی وایي افغان ځواکونه د ولسمشری ټاکنو پر مهال د غسیمو د امنیت لپاره چمتووالی لري چې په لکه کې دي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ټول په دی اړه دوی لا لوړان دي د نظامی مسولینو سره خپل تدابیر غونډه پیل کړی دي.
د هلمند امنیتي او دفاعي ځواکونو د سلورو مغونډه نیولې او بل اخري غونډه زمنګ سبا ته دی، او په دې سلور واړو غونډو کې منګه عامه تام خپل د سایټونو او خپل د امنیتي برخه کې امنیت نیولې دي. د امنیتي برخه کې هیڅ نو مشکل نشته. د هلمند ولسته د انتخاباتو د امنیت ساتلو وخت لکه 13 انتخاباتو شو هیڅ د تشويش نه کې خیر.
خبر د غسیمو د امنیت نه د چ حکومت سرتیرو په لکه کې دي. ولایت شوراوی حکومت نور سیمو کې عملیات وکړي او کسان ته د رایه چونې زمينه برابر کړي چې کلونه کې د طالبان تر ولکې لاندې سیمو کې وسیږي او په انتخاباتو کې ګډون نه دی کړی. د شورا رئیس عطاول افغان وایي ډیر خلک دوی ته د مراجعه پر مهال په ټاکنو کې د ګډون هیله او غشتنه لري.
د انتخابات په تړاو باندې موږ مخکې مرکزی حکومت ته په بار بار ویل دي، اما متاسفانه د هلمندیانو دغه قانوني حق چې هغه د رای ورکړه د هلمندیانو ته دا زمینه نه ده مساعده سوي. زموږ د معلوماتو په اساس چې موږ په هلمند کې اوسېږو، په شپږو ولسوالیو کې مطلق انتخابات نه کیږي. یو په څلورو ولسوالیو کې چې څلورو ولسوالۍ هغه عبارت د مرجع کجکي واشیر ګرمسیر څخه ده، فقط په مرکزی سیمو کې کیږي چې نظامی کسان به رای ورکوي. په پاتو ولسوالیو کې هم نیمګړتیاوې شته. په اصطلاح بعضې سیمې د طالبانو په لاس کې دي، په هغو کې انتخابات مطلق نه کیږي. نو موږ غوښتنه مخکې هم کړې ده چې باید د انتخاباتو دپاره زمینه مساعده شي چې دغه خلک چې په هلمند ولایت کې اوسېږي د دوی دپاره دا چانس دوی ته ورکول شي چې دوی رای استعمال کړي. اما په داسې نیمه انتخاباتو نه خلک راځي او نه مشکل سرنوشت ټاکلی شو.
د مرکز لشکرګاه تر څنګ نادلی او نو ولسوالۍ په مکمل ډول د حکومت په لاس کې دي. د ګرمسیر او ګرشک ولسوالیو ډیرې سیمې هم د افغان سرتیرو په لکه کې دي، خو د سنګین، واشیر او مرجع ولسوالیو یوازې مرکزونه چې د نظامی پوستو په ډول دي حکومت ته ځان سره لري. د هلمند امنیه کمانډان وایي ښار ته د ځینو نږدېو سیمو دپاره عملیات پیل کړي دي چې له دې جملې د نهر سراج پراخه ولسوالۍ ده. سمونمل احسامالدین هلمندي ازادي راډیو ټول دوی تر ولسمشریزو ټاکنو مخکې پر دوو مهمو مسلو کار کوي.
د انتخابات دپاره موږ پلان دوه پلان لرو، یو پلان شاري دی او یو پلان عملیاتي دی پر اطرافو باندې، چې شاري پلان هم د دې دپاره دی چې خلک ولس په سوالات کې سي او انتخابات راحت تر سي، او بیرونی عملیاتونه چې مدي په کمربندي ساحو کې هغه هم د دې دپاره دی چې خلک په امن کې سي او د ښه امنیت څخه دوی برخمن سي او آینده انتخاباتو ته امدګي ولري.
طالبانو له لوړاندې خپل ملګرو ته د ټاکنو او کمپاینونو د ګډوډولو امر کړی دی. که څه هم د هلمند امنیه کمانډان تر ټاکنو مخکې په ځینو سیمو کې د عملیاتو د پیل کېدلو خبر ورکوي، خو د دې ولایت د دیشو او خانشین ولسوالیو تر څنګ باغران، نوزاد او مساکرا ولسوالۍ په کلي ډول د طالبان په ولکه کې دي. دا ولسوالۍ تر مرکزی وغو وروسته تر ټولو ډیر وګړي لري چې کلونه کېږي په هیڅ ډول ملي مسایلو کې برخه نه اخیستي. ممتی لستایی دا زده راژو هلمند.
زما رایه زما حق.
نیوان دولسوالی مواد دا پرون رس خلاصی بیدی
مون دا میرمنی دیا آغا میرمنی
من خیز رئیز دالشا چه دغا اینجن دی دغا کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
اوس به یو نړیواله مسله راواخلو. د هند ستره محکمه د کشمیر په اړه د مرکزی حکومت د ورستۍ پریکړې پر قانون توپ غور کوي. داسې خبرې است چې د اګست په 15 نیټه باندې د هند پارلمان کې راګیری وسوه او د راګیری پر اساس د هند اساسي قانون 300 او 15 ماده لغوه سوې، چې پر اساس یې د کشمیر د هند په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې هغه کوم قانوني خاص موقف چې درلود هغه له منځه ولاړ. اوس ولې دا مسله سترې محکمې ته راجع سوې ده؟ په دې اړه اسمت څاروان رپورټ لري.
د هند ستره محکمه له کشمیر څخه د ځانګړي موقف یا امتیازونو او همداراز کورواکۍ د بیرته اخیستو په اړه د دغه هیواد د حکومت پر پریکړې غور کوي چې آیا دا پریکړه قانوني ده او که نه ده. د محکمې پر دې مسئلې ابتدایي غور نن چهارشنبه پیل کړ او ویل چې پر دې موضوع منظم غور به په اکتوبر میاشت کې د 15 قاضیانو له لوري پیل شي. ستر محکمې د هند مرکزی حکومت ته امر کړی چې د 14 شکایتونو ځواب ووایي او په کشمیر کې پر رسنیو د بندیز په اړه محکمې ته خپل دلایل وړاندې کړي. د هند حکومت په کشمیر کې پر تګ راتګ محدودیتونه وضع کړي او انټرنیټي او موبایل شبکې بندي کړي دي. د جمو او کشمیر په اړه د هند مرکزی حکومت پریکړې د کشمیر د ګڼو خلکو او د غراس گاونډي پاکستان خو سپاره ولري. د کشمیر په اړه د هند پریکړې په خبرګون کې پاکستان له دغه هیواد سره تجارتي راکړه ورکړه بند کړې او تګ راتګ هم ځنډولی دی. پاکستان همداراس پرون اعلان کړی دی چې له هند څخه افغانستان ته په تلونکو الوتکو او همداراس موټرو باندې د خپل خاورې او حواله لارې بندیز لګوي. د پاکستان کابینه یا صدر اعظم لا په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې، خو د دغه هیواد د ساینس او ټکنالوژۍ وزیر فواد چودری پرون خبریالانو ته وویل چې صدر اعظم عمران خان په دې اړه غور کوي او ژر به پریکړه وکړي. پاکستان د سشکال په فبروري میاشت کې هم خپل هوایي قلمرو د افغانستان او هندوستان ترمنځ پر ټولو الوتنو وروسته لدې منه کړ چې هند پر پاکستاني کشمیر بمباري وکړي. د دې مسیر د بندیدو له کبله افغانستان په لسګونه میلیون ډالر زیان وکړ.
دا د ازادي راډیو ده. او اوس هم هغه کوم پیغامونه چې تاسو افغان به سیم پر تاسو اتل شمیره باندې راستول دي. زه به څو درته وایم. حبیب د هلمند څخه لیکلي د لوی بدبختی ده چې زوی په افغانستان کې پلار وژني. موږ ټول امید کوو چې د سولې خبرې به یو نتیجه ورکړي. اسحاق زی د بادغیس څخه لیکلي دي موږ په ازادي راډیو ډیر باور کوو، باید یو خبريال په قطر کې درلو دی ځکه چې افغانان ډیر ازادي راډیو اوري. موږ به دا خبره خپل مشران ته ورسوو. تاسو خبره پر ځای برادا. همدرد سید خیلی له هلمند لیکلی د ازادي راډیو څخه ډیر مننه کوم چې وخت په وخت موږ خبروي. دا یو به طرفه رسنۍ ده. اوریدونکو موږ تاسو څخه مننه کوم چې تاسو ازادي راډیو اوري او خپل نظرونه د ازادي رادیو سره شریکوي. ازادي رادیو به طرف رادیو ته د افغانستان د خلکو لپاره جوړ سوی رادیو ده. زموږ وظیفه ده چې تاسو ته به طرف معلومات ورسوو. بل اوریدونکو لیکلی دی فضل کریم درویش له پکتیا لځاتی اړیو به کسوله کیږي، نو باید داسې سوله وسی چې افغانان د سبا ورځې لپاره بیا په کورنۍ جګړه کې سره ښکیل نسی. او نقیب الله اتکزی له کندهار لیکلي، پاکستان دی د هند پر ضد د افغانانو پر مخ تواګه بندر نه بندوي، دا د نړیوالو قوانینو خلاف ورزی ده. اوس افریبا ظاهر د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکای پلاوی او طالب استازو ترمنځ خبري اترې نن هم په قطر کې دوام لري. وړاندې لدی یو شمېر رسنۍ د امریکای استازو او طالبانو د ډلې ترمنځ د سولې خبرو د پای ته رسیدو راپورونه ورکړل او ویل سوي و چې اوس د انګلیسي، فارسي او پښتو ژبې هوکړه لیکونو د نسخو تطبیق او پرتله کول پیل سوي دي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې دغه راپورونه ناسم دي او مذاکرات دوام لري. د نوموړي خبره لا هم ځینې ټکي شته چې د پوینا د اختلاف ور نه بلکې د بحث ور دي او باید نه حیسی. تمدد تر دغو خبرو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته ولاړ سي. افغان چارواکي وایي د کندهار لپاره د طالبانو نومول سوی والی مرستیال د نومول سوی والی مرستیال په یو برید کې وژل سوی دی. د راپورونه وایي چې مولا زرقاوی تیر شپه په غورک سیمه کې د امنیتي ځواکونو په هوایي برید کې وژل سوی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د نړیوالو پولیسو یا انټرپول مشر وایي له دې وروسته به یې له افغانستان سره اړیکې ډېرې او د تروریستي شبکو، نشه یي موادو د قاچاق او د پیسو سپینولو پر وړاندې مبارزې کې به یې له کابل سره همکاري لا پیاوړې سي. دا خبره د دې سازمان مشر یورګن ستاک نن له افغان ولسمشر اشرف غني سره په ارګ کې د لیدو پر مهال کړې ده. د ارګ په ویلامه کې د شغل ستاک له قوله ویل سوي چې وایي پر داسې پلان کار کوي چې د بهرنیو او تنظیم سوي مجرمینو د تعقیب او موندلو په هدف معلومات به د افغانستان له حکومت سره شریک کړي. په یمن کې د ولسمشر عبدالربو منصور هادي په مشرۍ حکومتي ځواکونو د دې هیواد ابیان ولایت بیرته ونیو. دغه ولایت یوه اونۍ د مخه د یمن په جنوب کې د بیلتون غوښتونکو د انتقالي شورا لخوا اشغال سوی و. دا په وروستیو څو ورځو کې دوهم ولایت دی چې حکومتي ځواکونه د یمن د جنوب د انتقالي شورا له نیمه پوځیانو څخه نیسي. او ترکیه له روسیې سره د دغه هیواد سو و پنځوس او سو پنځه دېرش ډوله جنګي الوتکو پر اخیستلو بحث کوي. د روسیې د پوځي فدرالي خدماتو د تخنیکي او پوځي همکاریو مسؤول دیمیتری شوګایف ویلي چې دواړو هیوادونو د دې معاملې په اړه جدي لیوالتیا ښودلې ده، خو په دې اړه د کوم تړون په اړه خبرې کولې تر وخته مخه بللې دي.
اوس بس ما بل همکار ناجیه ساپی د دې ساعت سپورتي خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان کرکټ بورد د کابل د کرکټ په لوبغالي کې د نږدې سلور میلیونه افغانۍ پارزښت د مینوالو لپاره د سیوري اسانتیاوي برابروي. د کرکټ بورد له لورې په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې باندې با په دې لوبغالي کې د لوبو پر مهال نندارچیانو په آزاد فضا کې تر سره لمر لاندې لوبه ننداره کوله چې د ګرمۍ پر مهال به سخت تمامېده. په اعلامیه کې راغلي چې دغه رغنیزې چارې له شپږیزې سیالیو له پیل وړاندې بشپړې شوې. دغه لیک د راتلونکي کې سپتمبر میاشتې په شپږویشتمه پیلېږي او د اکتوبر تر اوومې نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان د بدني روزنې فدراسیون وایي افغان لوبغاړي د وزن اوچتولو په لوبه کې یو د سپینو زرو او څلور د برونزو مډالونه وګټل. دغه فدراسیون ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې له افغانستان، تاجکستان، ازبکستان څخه 12 ټیمونو او 250 لوبغاړو برخه اخیستې وه. نوموړي وویل دغه لوبې د اګست له شلمې تر اوویشتمې نیټې پورې ترسره شول. او د پاکستان کرکټ بورډ غواړي چې د دې هیواد د کرکټ د ملي لوبډلې مشر روزونکو سره قرارداد پای ته ورسوي. وروسته تر هغه چې په 2019 کال نړیوال جام کې پاکستان خونه لوبیده، د دې هیواد کرکټ بورډ غواړي چې اوسنی روزونکو میکی آرتر سره قرارداد پای ته ورسوي. میکی آرتر درې کاله د پاکستاني لوبډلې مشر روزونکو دنده اجرا کړې. راپورونه وایي چې اوس مهال د پاکستان د لوبډلې پخواني لوبډل مشر مصباح الحق هم دغې دندې ته نوماندی.
اوس دوه پروګرامونه لرو. اول به د بشري او اساسي حقوقو پروګرام واوري، تر هغه وروسته بیا تفریحي پروګرام ژوند په شیبو کې خبرو.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په ورستیو بریدونو او جګړو کې افغان ماشومان ته هم ډیر تلفات رسیدلی. دا ونی په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ماشومان د جګړې قرباني کیږي او څنګه یې باید مخاوني ول شي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د ماشومان د څنګ له مشر خاغلی نجیب الله زدران ببرکزي سره خبرې کوو. ببرکزي صاحب، په افغانستان کې ځینې داسې پیښې هم وشوې چې په هغو کې ماشومان ته تلفات واوښتل، ولې دا جنگ دغه حد ته ورسید چې هغه کسان چې باید قرباني نشي پکې هغوی وزرر ویني؟
زه عرض بکم دا سلان صاحب چې که یو څوک پوښتنه وکړي چې ولې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون د ملګرو ملتونو سازمان جوړ کړی ده، سره د دې چې د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه، نور قوانین، ملي او بین المللي قوانین دا موجود و. په دا چې په نړیواله اعلامیه کې چې کله هغه مادې دي د هغه جوړه شوې ده په دې کې نر، ښځه، زوړ، ځوان، سپینګیری، ماشوم ټول کراسي. دا ضرورت څه و چې یو مستقل بل کنوانسیون چې هغې ته دولتونه ژمن شي؟ او دا کنوانسیون ولې جوړ شو؟ د دې ضرورت څه و؟ د دې دلایل وایي چې درې دلایل دي. یو دلیل یې دا ده وایي چې ماشومان همیشه آسیب پذیره دي، دا زیانمنونکي دي، دا په جنگ کې، په قحطۍ کې، په مرض کې، په مهاجرت کې، په سفر کې، یعنی تر ټولو زیات په هر حالت کې ماشومانو ته، او بیا ښځو ماشومانو ته، په خاص توګه ماشومانو ته زیان او صدمه رسیږي، آسیب پذیره ده. په دې خاطر دا کنوانسیون د ماشومانو جوړ شوی. دویم دلیل یې دا ده چې ماشومان همیشه لویانو ته، مور او پلار ته، معلم ته، عالم دین ته، علما ته، ترافیک ته، پولیس ته، خون کې ته، دې ته محتاج دي، او په اصطلاح د دې رهنمایي ته ضرورت لري. او دریم دا چې ماشومان د خپل هیواد او د ټول دنیا راتلونکي جوړوي، او د خپل هیواد راتلونکي په اصطلاح هغه چارواکي دي. په دې خاطر وایي چې تاسو ماشومان وژغورئ. د څو کاله مخکې د ملګرو ملتونو سازمانو چې هغه شعار یې دا و چې ماشومان وژغورئ. خپله د یونیسف دا شعار هم چې د ماشومانو لپاره دی، همدا هم دا دی چې ماشومان ته لومړیتوب ورکړي او ماشومان وژغورئ. اوس دا چې موږ مخکې وویل چې ماشومان په هر حالت کې ماشومان ته زیات زیان رسیږي، دا نور سندونه دي چې هغه ښکېل خواهي په جنگ کې باید هغه مراد کړي. هغه د بشري حقونو نړیوال بشردوستانه قوانین دي چې هغه د اصطلاح بل عبارت هغې ته د جنگ قانون هم ویل شو. د جنگ په قوانینو کې ښکېلو غاړو ته تاکید کوي چې تاسو په هر ځای کې چې هغه عملیات کوئ، په هغه ځای کې د تفکیک اصل تفکیک وکړئ چې تاسو کوم ځای کې څه کوئ، تاسو توازن وساتئ، تاسو مثلا هغه هدف تعین کوئ، او ورته نور ډېرې خبرې دي چې هغوی ته هغه کوي په اصطلاح سپارښتنه کوي چې تاسو د مد نظر ونیسئ، یعنی چې ملکي تلفات ونه وړي. په خاصه توګه په هغه ځای کې چې د ښځو، ماشومانو یا د ملکي کسانو مرګ ژوبله زیاتېږي، تا په جنګي جرایمو کې شمېري. ولې متاسفانه په افغانستان کې ښکېل خواوې که هر څوک دي، تر ډېره وخته پورې، یعنې په ډېری مواردو کې د بشري حقونو نړیوالو هغه قوانینو ته ژمن نه دي، سره د دې چې افغانستان د ماشومانو د حقونو کنوانسیون سره د دواړو پروتوکولونو ته ژمن هېواد دی، او دا یې کړی. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له اړخه د ملکي تلفاتو کچه د اندېښنې وړ ده. زه نه غواړم چې د دې کمیسیون په استازیتوب وغږیږم، ولې د ماشومانو د څانګې په استازیتوب باید ووایم چې په هر پیښه کې چې ماشومانو ته زیان رسیږي، دا د اسنادو له مخې، د قوانینو له مخې، د افغانستان د قوانینو له مخې، د جنګ قوانینو له مخې، دا د غندنو وړ ده، او دا نه باید په اصطلاح دا تکرار شي. او ماشومانو ته لومړیتوب ورکړي، ماشومان د خوندیتوب لپاره مختلفې لارې چارې ولټول شي.
سرلی چې مثال قوانین هم شته، کنوانسیونونه هم شته دي، او ټینګار په دې شوی ده چې باید ماشومان تلفات ونه رسیږي، وجه یې څه ده چې دوی دې مسلې ته پام نه کوي د ماشومانو ژوند ته؟
د ډېرو مواردو کې دغې بین المللي تړونونو ته او ځینې نورو اعلامیو ته ممکن ژمن نه وي اخلاقا او اصولا چې دې ته ژمن وي، او دوی حداقل د دې ساتنه وکړي. ګرچې په خوله په مطبوعاتو کې وایي چې موږ دې ته توجه کوو، د دې خلکو ژوند موږ ته مهم دی، ولې متاسفانه وینو چې یوه د تیریږي بلا داسې کې موږ بیا د نورو ناوړه پیښو شاهدانو اوسو، او دوی تر ډېره حده پورې دې ته توجه نه ده کړي. او همدا وجه ده چې یا به غفلت وي، او یا به مثلا دوی د جنګي قوانینو هغه څه چې د جنګ اصول ښیي، د بشر دوستانه قوانینو هغه معیارونه، هغه موازین چې دي، اصلونه ممکن دوی په نظر کې ونه نیسي، چې بیا په کراتو دا مسله تکرارېږي.
کله چې دا مسله تکرارېږي، نو ستاسو په نظر څه باید وشي
چې د دې مخه ونیول شي؟
دوی باید هغه خپل اهداف وټاکي. مثلا تاسو په د جنګ په قوانینو کې وایي چې که مثلا یو سړی محاصره وي، هغه په یو مکتب کې تاسو پوهیږي چې د یو ښوونځي یا د یو کلینیک نه په تاسو باندې دوی عملیات کوي، نو د یو کس دپاره د مکتب ټول ورانول ضرور نه دي یا د یو کلینیک ټول ورانول ضرور. مختلف لارې دي چې هغه د جنګ په قوانینو کې شامل دي. ولې دوی باید په هغه ځایو کې چې ملکی خلک دي، په هغه ځایونو کې چې پته چې ملکی خلک بې دفاع خلک دي، د جنګ نه بهر دي، دوی په هغه ځایونو کې عملیات ونه کړي، دوی تفکیک وکړي، دوی منظم استخباراتي راپورونه ولري، په خاصه توګه په هغه ځای کې چې ښځې او ماشومان هلته ژوند کوي، نو هغه د خپل هغه عملیات دومره دقیق کړي چې حداقل دغه کچه صفر ته یا بیخي ورکه کړي او یا صفر ته راکټه کړي. بله،
دا چې د بشر حقونو کمیسون په مختلفو برخو کې سروېګانې کوي، آیا دا سروې مو کړې هم چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې څومره ماشومان د جګړې لاړخه متضرر شوي دي؟
په هر شپږو میاشتو کې او په هر کال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ملکي تلفاتو هغه د شمیر کچه اعلانوي د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې. تاسو کولی شئ چې وګورئ د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هغه د پاڼه یا برېښنا پاڼه وګورئ، په هغه کې د ټولو لویانو ښځو ماشومانو په تفکیک سره دا شی به تاسو پیدا کړئ. ولې شمیرې دقیق چې تر دې وخته پورې په داسې په هر شپږو میاشتو کې او د کال دپاره په اصطلاح هغه راپور توحید کی، ولی دا شی بشری حقوق خپلواک کمیسیون په پاڼه کې شته چې شمیرې متاسفانه د نورو وختونو د ماشومانو یو فیصدي جګه ښیي چې تلفات ډېر شوي دي، بله، هم د مرګ او هم د دوی د ژوبلتیا.
ببرک زای صاحب، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې په نړیوالو قوانینو او ملي قوانینو کې په دې اړه خبرې شوې چې باید ماشومان تلفات ونه رسیږي، که په ښکاره ډول وویل شي چې فرضاً په نړیوالو قوانینو کې کومې مادې او د افغانستان په ملي قوانینو کې کومې مادې دې ته ځانګړې شوې چې هغه د ماشومانو په اړه دي او دا خبره پکې شوې چې ګنې دوی ته د تلفات نه رسیږي؟
زه باید تاسو ته ووایم چې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون چې افغانستان حکومت هم ورته ژمن دی، دغه ټول څلور پنځوس مادی په څلور پرنسپ کې ویشل شوی دی. یعنی هغه پرنسپونه دا دي چې یو یې د توپیر نه کول دي، چې د عدم تبعیض ده، دغه یو پرنسپ دی. په دې معنی چې ماشومانو سره مثلا تاسو توپیر مه کوئ د جنسیت لحاظه، هلک او جنۍ، یعنی ټول د کنوانسیون پر ماشومانو سم پلی کړئ. دا عدم تبعیض ده، بیا حق د حیات د ژوند حق ده، بیا د پراختیا او د انکشاف بل پرنسپ ده، او د سهمګیری او اشتراک. دغه څلور پنځوس مادی په دې حق حیات، حق بقا، انکشاف و سهمگیری پدی که ویشل شوید. مثلا پا دی بقا پا حق که کله چې دا پرنسپ د بقا مګوایو، یعنی تاسو د ماشومانو په هر حالت کې د دوی په چاپیال کې چې ژوند کوي تاسو دې ته توجه وکړئ. د ماشومانو سره ښه چلند کول د لویانو لخوا د ماشومانو د کنوانسیون لمخې د دوی حق دی، دا پر د کنوانسیون لمخې دی. او په عین زمان کې په افغانستان په مثلا د اصلاح او روزنې په قانون کې د ماشومانو د بهبود او د بقا لپاره د دوی د ژوند حق لپاره په داسې تاکید شوی دی. همدارنګه مثلا د ماشومانو د حقونو کنوانسیون او دیرشمه، اته دیرشمه، نه دیرشمه او څلوېښتمه ماده وایي چې تاسو ماشوم په مرګ مه اعداموئ. ماشوم اعدام کیږي نه، ماشوم شکنجه کیږي نه، ماشوم حبس ابد کیږي نه. ماشوم ته مثلا تاسو ولچک او زبلانې کله چې دی تخلف کوي مه ورچوئ. دغه شان دي چې د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې په اصطلاح نه ویل کیږي. دا چې په اساسي قانون کې ویلي دي چې جبري کار پر ماشومانو درانده کارونه منع دي، یا د کار په قانون کې دي، دا خپله د بقا د حق یو هغه دی چې ماشومان په درانده کارونو کې مثلا د دوی حیات ته، د دوی ژوند ته صدمه ونه رسیږي. په داسې خپل کارونه د شاخه کارونه او درانه کارونه او سپک کارونه چې دا طبقه بندی کړی دي، دا په دې معنا ده شاخه کارونه چې ماشومان ته معلولیت ایجادوي، هغه کارونه چې ماشومان په هغه د کار په کولو کې معیوب کیږي، زخمی کیږي، حتی ژوند له لاسه ورکوي. مثلا د زغال سنگ په معدنونو کې کله چې ماشومان کار کوي، یا د مالګ په معدنونو کې کله چې ماشومان کار کوي، یا د شپې په قالین بافۍ کې چې کار کوي، هغه ځایونه دي چې دوی ته خطر متوجه کیږي. په دې معنا چې د دوی دغه مسؤلیت، د ټولنیز مسؤلیت باید خوندي شي. په هر مورد کې تاسو کولی شئ د ماشوم د بقا او د بهبود لپاره تاسو هم په داخلي قوانینو کې او هم مثلا د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون کې او هم د ماشومانو د نړیوالو اعلامیه چې هغه لس اصل لري، په دغه کې تاسو پیدا کړئ چې څومره تاکید شوی د ماشوم د بقا او د ژوند او د ښه چاپیریال د مسؤلیت لپاره، د فردي مسؤلیت، اجتماعي مسؤلیت. دا خبرې ټولې په دې کې راغلي دي.
وروسته پختنه دا کو چې څنګه مخانی ول کې دي چې دغه سي پیخو او تلفات چې ماشمان تاوري یعنی خکیلی غاړي څه به دو کې چې ماشمان خوندي وي او د دوی zarar ماشمان ته نه رسیږي.
یو خو هغه زایونه دي چې متاسفانه جنگي زایونه دي یا مثلا د ماينونو زایونه دي کلی او باندې کې زره ماشمان د فخر نه مثلا واخه کوي یا مثلا لرګي ټولوي هغه زایونه کې دوی مکلف دي چې هغه اشاره او علامو ته چې د ماينونو دي هغه ته پام وکي چې دوی خوندي وي. دویم خبر داده چې دوی تلویان چې دغه د مطبوعاتو د رسنیو د کلیو جماعتو په دې ځایونو کې د دې خطر څخه په اصطلاح دوی آګاه کړي چې دوی پوهوي چې په دغه ځایونو کې داسې ممکن داسې خطر دی. دا د دوی څه وظیفه د دوی ده چې دوی خپله متوجه اوسي او څه وظیفه نوره هغه چې درنه وظیفه د هغه د ښکېل غاړه ده چې دوی چیرته عملیات کوي څنګه عملیات کوي دوی په خپل عملیات کې هدف تعین کړي دوی هغه توازن وساتي. داسې نه چې په یو ځای کې مثلا یو کلشنکوف مرمۍ په ځای چې هغه باید وویشتل شي خدای نه خواسته یو 1500 کیلویز بم واچوي په اصطلاح دغه په نړیوالو قوانینو کې د اصل تفکیک توازن او دغه تعین د هدف او استعمال د قوې دغه ټول غشاند چې کاخکیل غاړه دغه په مد نظر ونیسي کار څوک وي ممکن د دې تلفاتو کچره ټیټ شي او ماشوم په اصطلاح خوندیتوب دوی ته په اصطلاح فراهم شي.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ خبرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
دوستانو سلامونه می ومنی په کابل کې د چهل ستون د بان یا باغ په تاریخ خبري است
د باغ خوانه یو لیکن معنی پکې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شو د چهل ستون په باغ کې ملمستون جوړ کړي او خارجي ملمانه به چراغ د شپې به الته وسو
آیا کله یاد باغ ته ورغلی یې
مجمو غوستل چې دا د شار د بوی او د قصه ځان او بسودت دي سیو پاک ماحول تراسو خلک په منځري راځي ګوري دا ځای
او اوس د چهل ستون باند په کوم حالت کې دی
دوه کار مو کې دا ونیم دوسې نو بس دا چمنونو هم دوسې خسته نو دا ګلانم او ډیر خسته دوسې باغ او خخه دا چمنونه دي او توتان دی شفتالو دی داشیان می خیلی خوخی
نن پا هم دی حق لخبری کو پا پایل که ده چهل ستون ده باغ تاریخ سیرو بیایی ده ارزخت پا حق لغگی گو ورپسی یاد برن تا ده رغلو کسانو خبری هم آورو ز فرشته غنیم او ده خبروانه فرشته مرسل جوره کرده درمنو اوریدونکو د چهل ستون باغ د اتلسم قرن په وروستیو کې د شاه زمان خان سدوزی په وخت کې جوړ شو په لومړیو کې به شاه او کورنۍ یاد باندې د ګرمۍ په موسم کې ورتلل ل یخ هوا شنه طبیعت او د مرغانو له نغمو څخه به خوند پکې اخیسته ل شاهي کورنۍ سره به عام خلک هم په زینو خاصو ورځو میلې ته ورتلل ماشومان یې بیول او تفریح کوله د مسؤولو کسانو په وینا د چهل ستون باغ دوه برخې لري چې یوه برخه یې د زاړه باغ په نوم او بله یې د نوي باغ په نوم یادیږي د زاړه باغ په بر سر کې د چهل ستون قصر دی تاریخ پوهان وایي چې د چهل ستون د بڼ جوړښت چې وګورو د دورانیانو وخت خلکو ته یادوي د چهل ستون د بڼ ډیره برخه په تیرو جګړو کې ورانه شوې وه خو په دې وروستیو کې د جرمني هیواد او آغا خان انکشافي مؤسسې په مرسته بیا ورغېده دا چې د چهل ستون د باغ تاریخ چیرې رسیږي دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له مشاور او علمي غړي څېړندوی حبیب الله رفیع څخه پوښتلی دي
کله چې کابل جوړ شو دلته ګڼ باغونه وو مثلا باغ نواب باغ قاضي باغ علی مردان چې په دې کې د چهل ستون معنی هم جوړه شوه د چهل ستون باغ هم جوړ شو او دا باغ خوانای و لیکن معنی پکی د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شو چې دا بیا ډیره عصري معنی و. او کله چې افغانستان ته میلمانه راغلل د ظاهر شاه په وخت کې به د میلمنو شپه په دې معنی کې باغونو ته باید توجه وشي او هیواد شین وساتل شي، سمسور وساتل شي. د چیل ستون په باغ کې میلمستون جوړ کړی و، خارجي میلمانه به چې راغلل د شپې به هلته اوسول.
د چهل ستون په بڼ کې لوړ چینارونه، ناجو، د توتو، مڼو، زردالو، ګیلاسو او داسې نورو میوو ونې له پخوا وختونو څخه زرغونې دي. یو شمیر هم اوس ایښودل شوي چې لا په ثمر نه دي رسیدلي. د باغ د مسؤولو کسانو په وینا په مخکې وختونو کې به عام خلک دومره نه ورتلل، خو په دې وروستیو کې هر څوک کولی شي چې د چهل ستون بڼ ته ورشي او میله وکړي. د چهل ستون د باغ د دروازې مسؤول ګلاب له نورو معلوماتو سره:
د جنگو په وخت کې دا مکمل تخریب شوی و، اوس په وخت کې دا تاسو ګورئ چې پیان خر خسته جوړ شوی دی. دا اووه دېرش ستونه دی مکمل د منځه تللي، او درې ستونه جنوبي پلو پاتې دي چې هغه به تاسو خپله نږدې هم کتلي. دلته یو تعداد موږ دوکانونه او رستوران او دا بعض نوشابه موږ ته جوړ کړي چې خلکو ته خدمات نږدې وړاندې شي چې دېنه استفاده وکړه.
د چهل ستون باغ ته د پنجشنبې او جمعې په ورځو شاوخوا 8000 کسان ورځي او هلته میله کوي. زموږ همکاره فرشته مرسه سال د چهل ستون باغ ته ورغلی او هلته له هغو کسانو سره غږېدل چې میلې ته ورغلی وو.
قدرمن دوستانو، په کابل کې د چهل ستون باغ یو لږ باغونو څخه ده چې په دې وروستیو کې بیا رغول شوی دی. موږ دې باغ ته راغلو. دلته ښایسته پاکه هوا، شنې ونې، شنه چمنونه، بیلابیل ګلان. د باغ په بر سر کې د چهل ستون قصر او یو ډول آرامه فضا. د دې لامل کېږي چې انسان یو څه د سکون احساس وکړي. نن غواړو چې د چهل ستون د باغ په اړه تاسو ته معلومات درکړو. په پیل کې به هغو خلکو ته ورشو چې دوی دلته د میلې لپاره راغلي. اول خپل نوم راته وایي.
ننګیالی دوست.
که دا راته وایي چې نن دغه باغ ته دې څنګه وغوښتل چې راسي؟ اولې
ځینې وخت خلک غواړي چې داسې ځای ته ولاړ شي چې هغه ورته د ځینو فکر د افکار ډېر ورته چینج کړي، ورته تبدیل کړي. موږ هم غوښتل چې دا د ښار د بوی او دغه سزان وباسو، دتې داسې یو پاک ماحول ته راسو چې وګورو څه رقم خلک ستا نسته او چې وکتل خلک په منظرې راځي ګوري دا ځای نه.
بلې، همدا اوس ډېر یو ښایسته پاکه هوا ده، خواوشا ښکلي ګلان څومره روانن په تاسې باندې ښه اثر وکړه.
دا چې سړی راووزي دا ځایونه وګوري، ذهن خپل ځان سره احساس کوي چې زما دلته ولا دا ذهن داسې روښانه سو.
اوس به راوګرځو د نورو ورونو ته، دوی په خپلو کې میله کړي. په پیل کې به غواړم تاسو سره خبرې وکړم. خپل نوم راته وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. شمس الرحمن شمس یم، د ننګرهار ولایت د غنیخیل ولسوالۍ اوسېدونکی یم.
مخکې د تاسو ملګرو ویل چې دوی په ډله کې تاسو شعر شاعري هم کوي، دغسې یو ځای ته راتګ لکه نن چې تاسو دلته په دې باغ کې ناست یې، په شعر شاعري مو څومره ښه اثر کوي؟
واقعا چې شعر شاعري چې اکثره جوړیږي دا په دې ځینو کې جوړیږي چې یو ځان ته ماحولي هغه پر یاد سي شین ځای ښکلي منظره ولري. په دغه ځینو کې ډېر زیات اغېزمن تعمیر په انسان باندې، ځکه دې وخت کې ډېر شعرونه جوړیږي.
که اوس تاسو نسي غوښتنه وکړم چې هغه کوم شعر چې دغلته په دغه باغ کې در په یاد سوی، په دې ښایسته منظره کې هغه کوم شعر دی؟
ښکلی جانان مې را نزي کړی واخیسته، او په ما د غم خاورې اړوي کړی واخیستله. او ما ورته ویل جانان دې نزي، هغه داسې ویل. ما ورته ویل جانان دینی زیغی داسی ویل ستا جانان کلخ پا قرار خلق پریدی کڑای واخی استلا من دا دو بیتم لیکلی تا دا
دا څنګه دا جانان لیکتیا چیری روان دا کاسی در پیاد شول؟
بس واقع دی جانان دیر خوگی، بس دا ژوند نو چوزی، بس سړی شاعر کی ور سره
راګرځو. دی بل ورور ته چې د تاسو خبرو ته ډیر ښه په غور سره غواګ نیولای و. اول خپل نوم راته وایي.
ما نوم دا بادر خان، لغمان ولایت کې اوسیدونکی یم.
بله،
ما دا چهل ستون نوم مې اورېدلې او ډېر څه پرې مې اورېدلې.
ښه، اوس چې راغلی د چهل ستون باغ ته، دلته دې څه شی خوښ شول او څه دې په هکله اورېدلي وو؟
والله داسې یو دوه کاله مخکې راغلی یم، داسې نو او چې راغلم ډېر ښایسته جوړ شوی ده.
څه رقم دوه کاله مخکې؟
دوه کاله مخکې دا ونې هم داسې نو، بس دا چمنونه هم داسې ښایسته نو، دا ګلان هم او ډېر ښایسته داسې باغ.
قدرمن دوستانو د باغ یو وخت غنه داد چې هغه کسان چې دوی څنګه سپراوني مشکل باندې اخته دي کله چې دلته راځي نو څو شپې د دې وخت خوښ تیریږي او هغه ناروغي هم کمیږي. همدغه اوس زه له دې سیاوي کورنۍ سره ناسته یم چې میرمنې ته د ځینو ستونزو له وجې نه عصبي مشکل پیدا سوی نو خاوند ځکه غوښتي دي چې دا باغ ته راولي او دلته څو شپې د دې وخت خوښ تیر شي. دوی سره به خبرې وکړم. په پایل کې به له دې خور څخه وغواړم چې خپل نوم راته ووایي. نوم دې راته ووایه.
بخمینه.
داسې راته قصه وکړه چې مثلا کوم مشکلات ته لرې، څه رقم دې زړه تنګیږي، څومره ته خفه او جګرخونه یې؟
چې کور کې کښېنم زړه مې بیا په تنګیږي، زما په سر بیا په درد شي، داسې په غوسه کېږم هسه مې په یاد نه راځي. بیا زه څه وایم چې یو شی په لاس راشي، ځان ولمه یا چې څوک ولمه، چې کور کې څوک نه چې بیګانه یې چې راشي بیا زړه ډېر په تنګیږي.
میلمنو سره جنګ کوي؟ یوازې خاوند سره نه کوي؟
خاوند سره خو نه کوم، خاوند خو ګرانی.
خواخی خسر څنګه یا لغو سره
جنگ؟ خسر مې را باندې ګران، چې میړه مې را باندې ګران، د خوا خسر هم خو ګرانی.
خای څوک در باندې ګران نه دي؟
ټول نه، چې زه تر اختیار مې را باندې مې خاوند ګران ده.
له ټول اول خاوند؟
او خاوند نه بیا وروسته بیا مې خسر. خواخی که څوک راولي کرانه ولې زه خپله راځم.
خپله دې لار لیدلې؟
هو ټوله لار، شکر بلد یم، کابل ټوله بلد یم، دا بچی چې دلته بلد نه یم. هو مریض وم، ځکه دا راوستله وه دغې وشور شي.
په دې باغ کې دې څه خوښ شول؟
دا ټوله ځایونه مې خوښل، ښه زیاده ښه وطن ده.
دې باغ کې خو ته رستورانت هم ده کنه، خواړه دي، کوم شی درته واخیستل؟
نه تر اوسه خو مې چا نه ده خوړلې، خو ځان ته اخلو.
تاسو خپل نوم راته ووایئ.
جمشید.
تاسو د دې میرمنې خاوند یاست؟
هو.
میرمنې دې ویلې چې زه مریضه وم، بیا دلته باغ ته راوستم دې لپاره چې وخت مې ښه تیر سي. کنه څنګه په دې فکر کې سولې چې دا میرمن دلته راولي چې ساعت تیر سي او روغه سي؟
دا ډېر وخت کور کې زیات تیری، پوه شه کور کې زړه پتنګ شوی و، لږ ناروغه مو. بیا ما ورته ویل ما راځه چې باغ ته دې وستم، لږ ساعت به دې تیر شي، چکر هم به شي، تفریح به شي، بیرته به کور ته راشم.
هغه کسان چې همداسې تاسو د میرمنې غوندې مشکل لري کنه، او ضرورت لري چې یو باغ ته لاړ شي او چیرته کینی وخت ښه تیر کړي، تاسو پیغام څه ده؟ څومره په داسې کسانو باندې باید پام وسي؟
دغسې کسانو باندې ډېر پام وشي، دا چې تر څو چې خپل زیات وخت کور کې تیرې، داسې بیکار کور کې وخت تیرېږي، هغې نه چې دغسې باغو ته لاړ شي، لکه د باغ بابر باغ یا د چل ستون یا د پغمان یا د باغ وش، دغسې چې لاړ شي، د هغې میرمن ساتم به تیر شي، د خاوند هم ساتم، او هغې وخت هم ډېر ښه تیرېږي.
زمانوم اید محمد، تخلص می بغرات دی پکتیا ولایت دی اریوب زازه ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم. زه شاعریم، هم دی تاریخ استادیم. زه دی آزاده رادیو نه دی ژوند په شیبو که خبرونه هر وقت آورم دیر استفاده می تنه بکلی، و هرمیشه دی پار خپل رادیو دی زان سره که گدم هرمیشه دی پارم، او مقصد داغ پرگیرام ما دیر زیاد خواهید.
چهل ستون بڼ پاتې رو جګړو کې د پوځي مرکز په توګه هم کارېدلی چې ډیره برخه یې هماغه وخت ورانه شوه، خو له نیکه مرغه اوس بیا په یوه پارک او میله ځای بدل شوی دی. خلک ورځي او خپل وخت تر یوه حده خوښ پکې تیروي. دا و د ژوند په شیبو کې خبرونه. تر بیا ښه چارې.
ستور ما تراله تازه تازه